او شمالی کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل خو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکره بیرته پیل کړي. د شمالی کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي. د شمالی کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ پخوانی دریځ تکرار کړ او ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسی بیرته نوی اخیستي هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالی کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنې. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دا شیبه په مسکو کې 12 بجې او 10 دقیقې دي. زموږ د آزادۍ په چپو کې نننې خبرونه هم د مسکو غونډې ته ځانګړې ده چې د افغانانو ترمنځ ده. د غونډې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په استازي توب عبدالله د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی او د مارشال عبدالرشید دوستم او ګلبدین حکمتیار په شمول یو شمېر سیاستوال له افغانستانه تللي دي. له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون لاسکسیس پلاوی په دې کانفرنس کې برخه لري. ټاکل شوی دی چې د مسکو لغونډې وروسته د ترکیې په انقره کې یو بل کانفرنس جوړ شي او د افغانستان د جګړې د حل پر عملی لارو خبرې وکړي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري. دا غونډې وروسته لدی جوړیږي چې په قطر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پرمختګ د کموالی په اړه اندیښنې څرګندې شوې. شایي همدغو اندیښنو ته په کتو به وي چې امریکا د دایمي اوربند او سولې لپاره څو طرحې وړاندیز کړي او همداراز د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له ترکیې وغوښتل چې پر دغو طرحو د خبرو لپاره د افغان مشرانو د کانفرنس کوربتوب وکړي. په روانه خپرونه کې په دې موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. میلمانه در پیژنم د سولې او جنګ د انستیتوت مرستیال حکمت اعظمي، شاغلی محمد بلال کریمی. شاغلی کریمی د طالبانو د دایې ملاتړی دی او د غرس له مسکو څخه ډاکټر رحمان الدین سراجی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترس کې موقع درکو چې د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو سره څخه پوښتنی وکړي. د ټلیفون شمیرې به وروسته اعلان کړم. لومړی میلمنو ته ورځو ډاکټر صاحب رحمان الدین سراجی، لکه څنګه چې موول همدا شیبه په مسکو کې دی او د کانفرنس له ځای د ټلیفون له لارې را سره ملګری دی. سراجی صاحب، د مسکو دا غونډه د اهمیت له نظره څنګه ارزوي؟ ولې مهمه ده؟
تاسو ته او تاسو میلمنو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د مسکو ناسته په دې اهمیت لري چې په دوحه کې خبرې اترې بهتي بیرنګ شوې. وخت تیریږي، ولې پایلې چې مثبت وي نه ښکاري. په د مسکو غونډه په دې کې ارزخ لري چې دلته نیواز افغان لوري، یعنی حکومت او مخالفین طالبان سره نستی، بلکې د بین المللي هیوادونو لکه د امریکا، روسیه او چین او همدارنګه لکه چې د پاکستان او ایران چې بیگای ویل د ایران کوم استاد هم راغوښتل شوی دا اغه دي راټول شوی. دلته د دې معنی ورکړي چې د افغانستان په حق لا هم نړیواله اجماع ناشته ده او هم سیمه ایز اجماع او هم په خپل د افغانانو دوه خواوې، یعنی یو خوا حکومت او بل خوا طالبان. مونږ په دې هیله یو چې دغه بین المللي اجماع او سیمه ایز اجماع او هم د افغانانو ګډون وکولای شي چې د افغان سولې پر اتک کې یو مثبت ګام پورته کی او دا چې پریکړه وکړي چې هغه د دوه د هغه محتوا چې نتیجه باید سوله شي هغه رامنځته کړي، او له بلې خوا داسې نتایج رامنځته کړي چې د ترکیې د وروستي کانفرنس لپاره چې د افغانستان لپاره زیات ارزښت لري هغه لپاره معقول او د دوالو اړخونو او د بین المللي هیوادونو او د زموږ د ګاونډیانو د منلو وړ وي او هلته نهایي پریکړه باندې وشي. تر اوسه پورې متاسفانه د ماسکو د غونډې نه پیښه د باندې نه ده راوتلې، یعنې د ناستو خبرې لا تر اوسه د باندې نه دي راوتلې چې موږ پرې باندې هغه فیصله وکړو چې مثبت دي که منفي دي. ولې په مجموع کې دغه ناسته په خپل یو هغه مثبت ارزښت لري چې دلته د سترو هیوادونو ګډون پکې ده او دا ستر هیوادونه هر یو د افغانستان دغه سره اړیکې لري.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب سراجی، د سیاسي چارو نظر خاوند او د سولې او جنگ انسټیټیوټ مرسیال ښاغلی حکمت اعظمی هم دا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی، ورته هرکلی وایم. اعظمی صاحب، ډاکټر صاحب سراجی ته د مسکو غونډه په دې خاطر هم مهمه ښکاره شوه چې په دې غونډه کې نه یوازې دا چې د افغانستان د دولت په استازیتوب شخصیتونه ګډون لري، د طالبانو استازي هم برخه لري، او په عین حال کې د نړیوال ټولنې البته د نړیوال ټولنې د مهمو هیوادونو استازي په دې کانفرنس کې برخه لري، او له دې کبله د دوی په نظر دا غونډه مهمه ده. تاسو ته دا غونډه له څه نظره مهمه ښکاري؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو ته او درنه مېلمه ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې د افغانستان د سولې لپاره چې هر ګام اخیستل کېږي زه فکر کوم دا مهمه ده. د مسکو غونډه زما فکر د نورو غونډو سره په څو تفاوت ده. یو تفاوت یې مهم دا دی چې که د دوحې د بین الافغاني مذاکراتو یا په دوحه کې ځینې مجلسونه چې شوي دي د سولې لپاره، فرق یې اساسي یو دا دی چې په دې کې دولت نسبتا باصلاحیته هیئت او سیاسونه کې مشران سیاسونه تللي دي چې په هغه کې پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی دی
یعنی او بخشی اعظمی صاحب، یعنی د دوحې په کانفرنس کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی بی صلاحیت دی؟
صلاحیت خو زه فکر کوم دلته باید تعریف شي مثلا په کوم موضوع کې صلاحیت دا پلاوی هم دا صلاحیت نه لري چې هر څه فیصله وشي هغه دې قابل قبول وي دولت افغانستان دی هغه باید عملي کړي. دا زه فکر نه کوم چې دا پلاوی هم دا صلاحیت ولري، خو نسبتا د موقف د لحاظ د کوم سیاسي حیثیت د لحاظ چې وګورو دا فکر کوم یو درون ټیم دی نسبت پخوانی ته. یو دوم بعد دا دی د مسکو غونډه کې که تاسو د خلیزاد د ګمارنې څخه مخکې وګورئ د امریکا ډېر خوشبینه نه و چې د مسکو سره د افغانستان پر سولو باندې زیات کار وکړي. وی کوم مجلسونه چې مسکو دایره ولاو افغانان به افغان دولت به حتی دعوته وي، نو امریکا به ډېر کله راحت نه شي افغانستان دولت او د خپل خوشي کې ګډون وکړي. خو اوس دا څه تغییر خوړل دي، خپل د امریکا اعلی رتبه چارواکي دي د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. سوال دا دی چې امریکا غواړي چې په سیمه کې داسې هیوادونه لکه روسیا، چین او هند او ایران، دوی د ایران سره اګر چې رسمي اړیکې دی نشي درلودلی په هیڅ نوه، خو دوی غواړي چې دغه هیوادونه د افغانستان په سوله کې لا هم داخل کړي. د دې دوه ګټې دي، یو ګټه دا ده که چېرې سوله کامیابه کېږي نو دغه هیوادونه خپل ځان په خشي کې داخل وګڼي چې دوی هم رول لري. دوم دا دی که سوله ناکامه کېږي دغه پلابې یوازې پر امریکا باندې نه وي، دا به په سیمه باندې وي. نو امریکا غواړي چې خپل بار، خپل د ورو بار ته دغه هیوادونو سره تقسیم.
بله، او په عین حال کې ستاسو منظور دا دی اعظمي صاحب چې د افغانستان پر سر د روسیې او امریکا په دریځینو کې نږدېوالی راغلی دی؟
بالخصوص د سولې په برخه کې. بل یو د افغانستان د سولې په برخه کې نږدېوالی راغلی، او دا نږدېوالی د هغه نه شروع شوی دی کله چې ډاکټر زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې لپاره خاص نماینده وټاکل شو. د ډېر کوشش وکړي چې باید روسیې او د نورو سیمې نړیوالو سره نږدې شي. یو دا اهمیت دی. دوم اهمیت چې زه فکر کوم د روسیې د وسنی غونډې دا دی. کله چې موږ د ترکیې غونډه ګورو نو فکر کوم هلته چې اول یو غونډه کیږي په ترکیه کې نو د مسکو کانفرنس کېدلی شي چې یو نوه د هغه مجلس لپاره هغه کوم څه چې لازم چې اول وسی په هغه باندې افغان سیاسون او طالبان بحث وکړي او راسي سیاسون راسي بیرته د جمهورګنی سره خپل هغه څه چې دی اورېدلي طالبان شریک کړي. زما فکر دا دی چې د ترکیې زما معلومات دا دي چې ترکیه غونډه به لا هم تر دې
بلې اعظمي صاحب د ترکیه په غونډه به جلا خبرې کوو. ډېر زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلمه شاغله محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دایې ملاتړی دی همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی ورته هرکلی وایم. کریمی صاحب ستاسو په نظر د مسکو د غونډې اهمیت په څه کې دی؟ مهرباني ادامه ورکړئ.
ما په نظر د مسکو غونډه و دې ته ورته نورې غونډې د افغانانو لپاره په اوسني فرصت کې سیمهیا سوی ده ډېر مهم دي او مفید دي د افغانانو سره نږدې کولای سي او د تیرو شلو کلونو خالي سي په هیواد کې رامنځته سوی دي د هغو د حل لپاره لارې چارې لټول کېدلی سي. یو نو په دې مورید کې د نظرونو تبادله کېدلی سي او خپل مواقف روښانه کولای سي هیوادوالو ته خپل ادعایې او نړیوالو ته خپل ادعایې د دې لارې څخه واضحه کولای سي. نو زما په نظر دا رنګ غونډې او بل خصوص دا اوس په مسکو کې کومه غونډه دایره شوې ده دا یو ښه ګام دی، یو مثبت ګام دی.
لیکن کریمی صاحب شاید یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا شي چې دا ډول فرصت خو په دوحه کې هم برابر شوی دی، ولې له هغه فرصت نه افغانانو استفاده ونه کړه دواړو خواوو؟
البته په دې مینس کې خو مرتاسي شاهدان یو سي ډېر کښته پورته رامنځته سوي دي او دا مغلق او پیچلي مسایل دي داسې سطحي نشي زر حل کېدلای. داسې اوس نړیواله اجماع یا منطقوي اجماع په دې اړه رامنځته سوي ده او هغوی همکاري کوي نو دا هغه فرصتونه رامنځته کوي چې افغانان باید ګټه ځینې واخلي. طالبانو فکر کوم تل د دې بیکګراوند گام سے افغان سر کولائی دا هغه هر کله کړی دا هغه ته کې ګډون کړی دا په دوحه کې هم چې کوم غونډې یا کوم پروسه روانه وه موږ چې کتلې هم لیدل هلته موږ ولیدل چې له نورو لارو څخه خنډونه ایجاد شوي وو او پروسه په ځنډ سره مخامخ شوې وه او په تعویق کې لیدلې وه. اوس چې دا فرصت برابر شوی دا هم یو ګام ده
بله ډېر زیات مننه. ډاکټر صاحب سراجی د قطر په خبرو کې ولې ستاسو په نظر پرمختګ نه کیږي چې د مسکو او یا د ترکیه غونډو ته ضرورت پیدا شو؟
اصلا ما په نظر د افغانستان لانجه، د افغانستان جګړه، د افغانستان سوله یوازې د افغانانو په لاس کې نه ده. دلته بهرني ځواکونه قوتونه بهرني هیوادونه دي چې په افغانستان کې د خپل ګټو په خاطر یا د دې اړخ یا د هغه اړخ ملاتړ کوي تر څو چې بین المللي توافق د افغانستان په حق لره رامنځته نشي او هغه څوک مثلا د افغانستان ګاونډي په دې پوه نشي چې په راتلونکي حکومت کې د دوه خلکو یا د حکومتونو هغه منافع ساتل کیږي نو دوی به د سولې پلوي ونه کړي. زه په دې باور یم چې دلته په مسکو کې دغه غونډه چې شوې دا زمينه برابروي د دې لپاره چې ستر قوتونه، نړیوال ستر قوتونه زمونږ غوډیان په دې باور باندې مطمئن کی چې د افغانستان راتلونکي سولې د افغانستان نه دی غونډوي په ضد او نه دی نړیوالو په ځد په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې د مسکو دغه ناسته نظر د دوه ناسته یو بل پرمختګ ده چې د ترکی ناسته لپاره به هغه معقول او حقایق ته نږدې وړاندیزونه وړاندې کړي چې په لږ وخت کې د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابر شي.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې په داسې غونډو کې به د افغانستان د ګاونډیو او سترو قدرتونو ترمنځ د افغانستان پر سر یو ډول جوړ جاړی رامنځته شي، لیکن دغو ټولو هیوادونو همیشه ویلي دي چې سوله ییز افغانستان د دوی په ګټه دی. د افغانستان ناامیدي ټول سیمې د ناامنۍ سبب کیږي. که په افغانستان کې سوله ای، دوی هم په خیر ده، دوی هم په ګټه ده. هیڅکله هم یو نه دی ویلي چې موږ په افغانستان کې ناامنۍ غواړو، لیکن په داسې کانفرنسونو کې همیشه هم دغسې مثبتې خبرې دوی کړي دي. فکر نه کوئ تر څو چې د هغوی هغه اصلي غوښتنې پوره شوي نه وي، دا تش په ویلو عملا دوی په خپل دریځ کې بدلون نه راولي؟
ډېر ښه، زه ستاسو سره موافق هم. راځئ یو بېلګه رامنځته کړو. طالبان وایي چې موږ د افغانستان د ملي منافعو مخالف نه یو. د افغانستان د هغه پروژو چې هغه وطن ته ګټه رسي د هغو مخالف نه یو. ولې پرون او نن د پاشدان هغه د اوبو بند راته ورانوي، دا څه معنا لري؟ دلته طالب دا غواړي که ایران دا غواړي؟ دلته خبره په دې کې ده چې د افغانستان په راتلونکي کې باید زمونږ ګاونډیان په دې پوه شي چې موږ د هغوی هغه نه یو. د هغوی حقابه به ورکوو، ولې د هغوی لاسوانه دی هم زموږ په هیواد کې باید لن شي. کدا ایران ده، کدا پاکستان ده، کدا هغه روسیا او هر څوک ده، موږ د هغه اجماع ملاتړ کوو، د هغه پریکړې ملاتړ کوو چې په رښتینی ډول په افغانستان کې د سولې پلوي وي او په افغانستان کې خپلې ګټې د افغانستان په سوله ییز نظام کې وویني.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ښاغلی اعظمي، په څه شکل سره د سیمې هیوادونه قناعت حاصل کوي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې دوی مداخله بند کړي؟ ډاکټر صاحب، د ایران مثال ووایو، د پاشدان د بند مثال یاد کو، نو داسې ظاهرا خو داسې معلومیږي چې هغوی وایي چې ټولې اوبه دې را خوشي کوي، هیڅ بند مه جوړوي. دا څنګه ممکنه ده چې افغانستان دې هیڅ بند نه لري؟ داسې یو هیواد چې نه تیل لري، نه نور عواید لري، دی به بند نه جوړوي؟ او د دې لپاره چې یو ګاونډی خوشحاله شي، د بل ګاونډي د خوشحالۍ لپاره باید له یو بل شي تیر شي، دا ممکنه ده او کنه؟
داسې افغانستان د جغرافیایي موقعیت د خپل یو سردر د افغانستان ته جوړ شوی دی. په خارجي اصطلاح کې دغه ځینې وخت کې ریسورس کرس یا نیچرل کرس چې مثلا ستا موقعیت او یا څه چې ته لرې په داخل کې هغه تا د دې لپاره چې ګټه وکړي تاوان کوي، چون چې بهرنۍ مداخلې ډېر زیات را دعوتوي. د افغانستان هم دغه حالت دی، خو هر هېواد دلته خپل منافع لري او هغه په مختلفو لارو باندې غواړي چې ترلاسه کړي. سوال دا دی که چیرې افغانان سره متحد وي، افغانان دغه ځیرکتیا ولري، هوښیارتیا ولري چې باید د نورو د هدافو دپاره ځان استفاده نه کړي او وطن ویجاړ نه کړي، زه فکر کوم دا امکان لري. خو سوال دا دی چې په افغانستان کې متاسفانه دومره ډلې ټپلې دي، دومره سره ویحل شوي دي چې په مختلفو نومونو باندې چې هغه هیوادونو ته زمینه مساعده کړې ده چې خپل هدف ترلاسه کړي. نو که ایران دلته د افغانستان په خاوره په بندونو باندې حمله کوي، خو افغانانو ته پیسې ورکړي چې دا کار وکړي. که پاکستان کوم مداخله کوي، خو د افغانانو په طریقه اکثره کوي. نو زه فکر کوم د افغانانو پورې اړه لري چې څنګه بهرني مداخلې ودروي. هر هیواد که وګوري په د نړۍ په نقشه کې جوړه، مثلا هغه نور هیوادونه غواړي چې په هغوی کې لاسوهنه وکړي، دا که قوي که ضعیفه وي، مګر خپل هیواد خپله ساتل کېږي او هغه پر یو ملي رویه خپل افرادو ته خپل وګړو ته ورکول. زه فکر کوم افغانستان کې ډېر زیات په دې برخه کې کار پکار دی چې څنګه وکولای شي خپل تاسیسات په خپله وساتو، خپل منافع په خپله وساتو. هیڅ هیواد نسی کولای چې هر یو غواړي چې په بل یو کې نفوس ولري او خپل منافع د تامین کې خراب په مشوره ډېر څومره به تر کولای شي.
بله ډېر زیاته مننه. شاخله کریمی، یو سوال دا د ډېرو خلکو په ذهن کې چې طالبان څه غواړي. طالبانو په ورستیو کې ویل چې دوی انتقالي حکومت نه غواړي، او دوی په نظر تیرو څلوېښتو کلونو تجربو ښودلې ده چې انتقالي او موقت حکومت په افغانستان کې ناکام دی، او داسې ویل کېږي چې امریکا په ورستیو کې دغسې یو حکومت وړاندیز کړی دی. نو چې دوی انتقالي حکومت نه غواړي، نو په څه شکل سره ستاسو په نظر طالبان دې مسئلې حل غواړي؟
مننه. په دې اړه باید ووایم چې دا ډیره پیچلې خبره هم نه ده، ځکه موږ تاسو تیر کال ولیدو چې په دوحه کې یو تړون لاسلیک شو، او په هغه تړون کې دا موارد د ټول تسجیل شوي دي چې د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه هر څه هلته تسجیل شوي دي، او بینالمللي ټولنې هغه تایید کړي دي، او د ډېرو سازمانونو
لکه خلک له دې شي نه دي خبر. دا تاسو دا خبره کوي په ظاهرا خود دوحې په موافقه کې دا ویل شوي دي چې امریکا به د میتر لومړۍ نیټې پورې ووسي، او ځینې نور شرطونه دي چې امریکایان وسوایي وایي طالبان هغه نه دي په ځای کړي.
نو هلته هغه کومه سي اعلامیه خبره شوې وه، هغه خو فکر کوم ټولې میډیا ته ورسېدله، او موږ هم د میډیا له لارې ترلاسه کړل چې هلته تقریبا دریم بند د معاهدې داسې راغلی و چې بین الافغاني مذاکرات به پیل کېږي، او هلته بیا د هغو مذاکراتو له لارې څخه افغانان یوې سولې ته، هر اړخیزې سولې ته، یو بند ته رسېږي. نو که چېرې زه فکر کوم هغه دوحې تړون ګام په ګام عملي شي، نو بیا به دغه ناخوالې او دغه
سوال هم دلته دی چې په دې موافقه کې ویل شوي دي چې د سولې خبرې به کېږي، هغه هم له خپل وخت په څو میاشتې وروسته پیل شوې. خو په هر حال، لیکن په څه شکل سره به افغانان موافقې ته رسېږي؟ تر اوسه خو چې اوس ګورو ورته موافقې ته نه رسېږي. د دوحې د سپتمبر په دوهمه نیټه، د تېر کال د سپتمبر په دولسمه نیټه د دوحې خبرې پیل شوې، تر اوسه پورې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
بله، زه هم همدا خبره کوم چې جهاتونه باید وژمنو ته متحد واوسېږي. څه چې هلته لیکل شوي دي، مثلا د بندیانو خلاصېدل و ازادېدل، و د 15,000 بندیانو خلاصېدل شپږو میاشتو ته ټول کش کړ، او بیا وروسته چې بین الافغاني مذاکرات پیل شول، بیا پر د طرزالعمل پر جوړېدلو باندې وخت ووژل شو او وخت ضایع شو. نو زه فکر کوم چې پر دغه نورو مسایلو باندې، سطحي مسایل چې اصلي مسایل نه دي، پر هغو باندې وخت ضایع نه شي، او هغه مسایل چې موږ یو حل ته رسولی شي، او دغه افغانان له دغه ناخوالو څخه خلاصېدلی شي، هغو ته توجه وشي، د بېلګې په توګه د جایزې لیستونه ختم شي، دغه د پاتې بندیانو چې په درو میاشتو کې د ایله کېدلو
وعده. مسئله ښکاري شي، لیکن شاید ډېرو خلکو ته دا اساسي مسئله ښکاري چې اوربند وشي، جنگ ختم شي، په یوه حکومت چې دواړه خوب کې ګډون لري په دې موافقه وشي، د بندیانو نور مسئله په خپل حل کیږي.
بلې، خو دا چې دي، دا د اعتماد سازۍ او د باور د فضا د جوړېدلو دپاره دا ډېر مهم دی. که دا ونه شي، نو افغانان او کوم متخاصمې ډلې دي، د یو د بل ترمنځ کوم ناخوالې تېرې شوي دي، په شل کاله کې ډېر جګړې شوي دي، نو د دغه دپاره د اعتماد او د باور د رامنځته کېدلو لپاره دا شان اړین دي. نو که چېرې دغه د باور فضا رامنځته نه شي، نو زه فکر
باید اول اعتماد رامنځته شي د دواړو خواوو ترمنځ. دې لپاره پکار ده چې بندیان خوشي شي. د حکومت لوری وایي، د دې لپاره چې د حکومت استازی نه لرو، زه به د دوی خبره درته وکړم. دوی وایي چې موږ 15,000 طالبان خوشي کړل، ګټه یې ونه کړه، نه تشدد کم کو، او نه د دوی په وینا صادقانه خبرې وکړي.
البته په دې اړه هم افغانان کویږي چې د بندیانو د خلاصېدلو پروسې هم تقریبا شپږ میاشتې ټول کچ کړ، او هلته هم ظاهرا چې موږ ورته کتل د امریکایانو فشار و، هغه د دوحې د تړون عملي کېدل راغلل، خو په ډېر دم سر متاسفانه داسې باید په لسو ورځو کې سوي وایي شپږ میاشتو ته یې دا ټول کچ کړ. نو زه دا فکر کوم چې په دې اړه یو خلوص ته اړتیا ده، یو تعهد ته اړتیا ده چې تر شخصي ګټو او ګوندي ګټو تر حزبي ګټو د ملي مسایل زیات مورد نظر ونیول سي، او ول د افغانستان دغه بحران ته د پای ټکی کېښودل سي، او دا په داسې ترتیب سره کېښودل سي چې افغانان یو خالص د خپل ملت او د خپل خلکو لپاره انکار وکوي، او د هغه لپاره خپل شخصي منافع تر هغو تیر سي، تر ګوندي منافعو تیر سي، او یوازې د افغانانو لپاره قدمونه اوچت کړي.
ډېره مننه کریم صاحب. ډاکټر صاحب سراجی، تاسو څه فکر کوئ؟ ښاغلی کریمی وایي چې په کار ده چې د اعتماد د رامنځته کېدو لپاره د طالبانو بندیان خوشي شي، او بیا کېدای شي چې نور ګامونه هم واخیستل شي.
زه په کلک د دې مخالف یم، په دې خاطر هغه بندیان په زندان کې دي، ولې څوک نه وژني یو نه مري؟ راځي د دغه هغه موافقین او وروسته طالبانو څومره خلک ووژل، ولې وربند نه کوي؟ دا پرون دا اول مورز دا د هدفي وژنې دا څوک کوي؟ څوک د دې لپاره زمينه برابرې چې دا جنگ لا پسې هغه شدت پیدا کړي؟
نو که چیرته د دوی بندیان خوشي شي، شاید دوی هم له تشدد نه لاس واخلي.
او په خیاق 15000 بندیان چې خوش شو دغهونه څومره به سره غل د جنگ د ګرته.
لیکن دا خو د افغانستان د حکومت د طالبان د خبره نه تاییدوي، دوی وایي چې دوی خوش شي کسان نه دي جنگ ته تللي.
او په حساب کوم دا نه نه وژنې هم د حکومت دروغ ادعاوي دي چې نشته، نه څوک وژل کیږي، نه څوک ترور کیږي، نه چا باندې بم الوزول کیږي، نه چا باندې چسپکی بم هغه کیږي. د افغانستان اوسنۍ صحیح ده، زه نه وایم چې حکومت به ډیر پاکی حکومت نملاتر هم نکو، ولی دغه جنگ د ادامه هغه اصل عامل په خپل نن طالب ده. دا چې طالب د چاتر اغیز لاندې ده دا بل خبره ده، ولی دغه غزید سول کوي، ولی خلق وزنو خاصه ولی د خلق وزنه بند کو، دا ورسته سول کې هغه اهداف چې طالبان لري هغه د میس پسر علي دین کې، ولې د انفجار لارې دغه هغه نه حلېږي. مونږ هم حکومت هم مخالف لوری طالبان باید په دې ایمان ولري چې د افغانستان د خلکو مسؤلیت وروسته یې کنه نه که سبا دوی په غاړه ده، دا تاریخ به هم دوی هغه ونه بخي. دوی باید هم طالب او هم حکومت باید اوربند ته اوله غاړه کېږي چې افغان ونه وژل شي. او د هغه د بم غږ، د ټوپک غږ، او د انفجار غږ چې ودرېده بیا نو نور ټولې پسلې د میستر شاه پورې حلېږي. دا اشرف غني د نه د هغه ملا برادر دی چې بوش مونږ په هماغه سات کې بم لاس ورته پورته کړو چې افغانستان کې سوله ده، او هر افغان تبعه د هر قوم او هر ژبې خاوند چې وي هغه د دې حق لري چې د دغه رئیس جمهور شي. هر افغان د دې حق لري چې د افغانستان په دولت کې او په سیاسي نظام کې او په ټولنیز نظام کې هغه ونډه ولري.
بله،
مونږ زه هیڅ نه یو افغان چې د یو قوم نه یو نفر یا هم د دې حق لري چې د دغه نظام استازیتوب وکړي او د دغه افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره حل ځلې وکړي. نو په دې خاطر نن ټول مسؤلیت د طالب لوري ته ده، هغه د اوربند غوښتنه ده، هغه د خلکو د وژنې بندونه ده، او ټول نور مسائل د هغه د اوربند نه وروسته حل کېدونکي دي. بیا که چېرته هغه مسائل چې طالبان غواړي او د سولې په د میستر شاه حل نه شي، بیا د ټوپک واخلي، ولې ما ووژني چې تم په وخت د دولت ملاتړ کوم. اصلا خبره په دې کې چې باید وربند شي.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته نوبت درکو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ډاکټر رحمان الدین سراجی چې په مسکو کې دی او له هغه ځای د ټلیفون له لارې را سره دی. ښاغلی محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دای ملاتړ کوي او همدارس د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم او هیله ده چې لنډې پوښتنې به زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه وکړي. موضوع مو د مسکو غونډه ده او ستاسو په نظر دا غونډه د افغانستان له سولې سره څومره مرسته کولی شي؟
آزادی په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0928225 بیا وایم 0992235 او یا هم 0928225. زموږ د سکایپ ته د رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکای ازادي اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ. مهرباني.
السلام علیکم سروان.
وعلیکم السلام. له رادیو یو څه لري شی لطفا.
دا ساغلی کریمی صاحب ته او تاسو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جلازه خبرې کوم له غزنی نه.
مهرباني.
دا یو څه نه ته راوړې دا د مسکا او غونډه نو د څلېستو کلو نه خپل دا په یو نه خست یا په یو مجلس دا نو چې حل کې دا ډیر وخت وایي. خاص کر کریمی صاحب نن دا وختنه د هغه تړون چې د امارت اسلامي او د امریکا په مابین توید خوغه کې دا برخه دا ده چې د طالبانو او د القاعده په مابین کې دغه شلونډاجي پریوکلن براجي او کدا ده چې اته طالبان شاته د دې اجازه نه ورکړي چې د نورو هیوادونو په ضد باندې د افغانستان خاوره وکارول شي.
صحیح مننه. کور ودان بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ. ازادي رادیو خبري وکړي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ازادي رادیو ده.
مهرباني کوي ل رادیو هم لري شی خبري وکړي.
ما نظر دا مرګره پښتنه نه کوم کنه نظر وی دا چې دا افغانستان چې دا یو اسلامي واد دی هر سړی چې سوله ده سوله ده سوله په اسلام کې تر څو اسلام ته غاړه کښېنه دي سوله موله نشي راتلی چې مکمل اسلام ته غاړه کښېنه.
صحیح ده صحیح ده مننه. بل اوریدونکی لرو خبرې وکړي. ازادي راډیو ده د ازادۍ په څپو کې خپرونه او لطفا له راډیو لرې کېږئ کله چې خبرې کوئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
معاملہ مثال کابل کوم پښتنه مله دغه ملمنونه دغه ده چې طالبان حکومت الف الف ټول ته الف باندې ټکا کوي او تا کوي او د راتلونکي حکومت انده حکومت څنګه روان دي اشرف غنی او الله تعالی دا وایي چې منګه دا غونډه نه منو او منګه دغه واک په انتخابات باندې تمامو انتخابات دي چې او ګټله کولی چې نو د حکومت استاد سیاست سره یغه رسټ سره دا یعنی مسکاو سره دا آیا دا قابل اعتبار لري اشرف غنی او عمله صالح تا کنه لري کلری نو هغه اشرف غنی دا خبرې
ډیر مننه ډیر مننه ستاسو په خبره پوه شو. یو اوریدونکو د سکایپ له طریقې لرو بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني.
سلام علیکم د پروګرام ټول ملمنو قربانو تزمانه کله سلامونه. حلیم شاکر من لغمان ولایت ته تماس کې.
مهرباني.
موضوع په ارتباط می نظر داله چې په دې دوه په تړون کې یو طالبانو ته ډیر یو کاذب مطلب اختیار ورکول شو یو د ذهنیت ورکول شو دی چې تاسو امریکا مطلب امریکا هم مات کړو کابل کم دی به تاسو تسلیم سینو د دی دغه غرور چې مات نه سي دی خو د فکر کې چې موږ امریکا مات کړې به د کابل حکومت موږ ته تسلیم سي نو دا غرور چې مات نشي سوله امکان نه لري چې واقعیتونه د افغانستان ونه مليز ما په نظر سوله نشي کېدای.
صحیح ډیر مننه لټولو اوریدونکو څخه چې پښتنې وکړي. لومړني اوریدونکو کې لښاغلی کریمی څخه پښتنه درلوده دوی جلال عزیز صاحب ویل چې آیا طالبانو د دوه د فبروري د 19مې موافقه سره سم له القاعده سره اړیکې کاملا شلولې دي او که یوازې دا ژمنه کړې ده چې دوی به نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد استفاده وکړي؟ کریمی صاحب مهربانی. کریمی صاحب
پښتنې مې واورېدلې وروستنی متاسفانه لاین کاټ شو و مې نه اورېدې.
بله، د جلالزی صاحب پښتنې ته ځواب وایست. دوی په مشخص ډول له تاسو نه پوښتنه وکړه چې آیا د دوهې د موافقې پر اساس طالبانو آیا دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاورې ته چا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد استفاده وکړي او که له القاعده سره کاملا اړیکې شلولې دي؟
بلې، ما چې تر کومه هغه معاهده لوستې ده هلته داسې لیکل شوي دي، داسې راوړل شوي دي چې طالبان به په هیواد کې د امریکا او د متحدینو د امریکا د متحدینو پر ضد چې کوم څوک فعالیت کوي هغه خپل افغانان وي او که بهرني وګړي وي هغه ضرر ته به اجازه نه ورکوي. نور فکر نه کوم په دې اړه باندې، ما نه دي لیدلی چې له چا سره اړیکې وشکوي یا ورسره وساتي، یا په دې اړه باندې نور واضح شی نه دی راغلی.
صحیح، ډېره مننه کورودن. اعظمي صاحب، د بل اوریدونکو چې ملا مشعل نومیدو، د ویل چې ولسمشر غنی وای چې او همدارز مرستیال وای چې یوازې د انتخاباتو له لارې واک بل حکومت ته سپاري، د دوی په نظر دا د سولې په لاره کې یو خنډ دی، څه وایست په دې اړه؟
دا خو مختلف نظرونه دي. زه غواړم چې یو شته یادوري وکړم، هغه دا چې هر تحلیل چې موږ وړاندې کوو هغه باید به طرف اوسېږي، په کامل به طرفۍ باندې، چونکې افغانان حق لري چې او پوسی او مرنوس کولای شي یو طرف ونیسو، یو طرف ملامت کو بل نکو. نو زما خواهش ورسنه ده دی که شک نسته چې مثلا د دوهې د تفاهمنامې څخه تخطي شوې ده، په ډېره اندازه شوې ده، او په دې کې طالبانو کم تعهدات چې کړي دي، کم تعهد باندې خپل عمل نه دی کړی. افغان وژنه بیا هم روانه ده، او زه بیا هم دا تکراروم چې په افغان وژنه باندې باید هیڅوک امتیاز ونه اخلي. یو افغان کم وژل کېږي، یو انسان کم وژل کېږي، پر هغې امتیاز اخیستل د امتیازګرۍ د خاطره زه فکر کوم دا د ملت سره جفا ده. بحث راځو چې آیا رئیس جمهور غني دغه حکومت باید استعفا وکړي که ونه کړي، او دا چاته پرېږدي چاته پرېنږدي. زه فکر کوم که چیرې یو خو سیاسي تفاهم دغه یو معامله چې یو څوک وکړي چې راځه د نظام سره د سره جوړ کړو، او یا هم نظام سره شریک کړو، بل دا چې ته یو حکومت ته صحیح ډېر مشکلات لري په هغه باندې زه بحث نه کوم. زه د حکومت په هیڅ ناو باندې نه کارمند یم، نه دفاعګر یم، مګر سوال دا دی کله یو ادارات لرو، یو حکومت لرو چې په نړیواله ټولنه پیژندل شوی دی، د پاسپورټ باندې ګرځو، خلک اعتبار ورکوي، کم و ډېر سوال دلته نشته، مګر دا ټوله چپه کول او پر یو داسې نامعلوم لوري ته تګ چې هغه په هغه کې افغانان خپل ځان محفوظ نه ګڼي. تاسو وګورئ اکثره خلک بالخصوص ژورنالستان، سیاسي مبصرین د افغانستان څخه د تګ دپاره مجبور شوي دي، او د هغې یوازنی لامل دا دی چې دوی نه زغمل کېږي، او زغم د چا د خوا څخه ډېر واضح دی چې مثلا مخالفین ډله دي، اکثره یې د طالبانو تر نامه لاندې د طالبانو د ساحو څخه فعالیت کوي، او د خلکو ژوند په خطر کې دی، نن په خپل ژوند کې، په خپل وطن کې نشي پاتې کېدل. نو داسې یو حالت ته تګ، داسې یو نظام ته مثلا لبیک ویل چې هغه واقعا معلوم نه دی، واقعا نه دی معلوم چې د چا ازادي په کشي کې ساتل کېږي، کمی ازادي ساتل کېږي، کوم نه ساتل کېږي. زه فکر کوم افغانان ته دا کابل د قبول نه ده. تر ټولو بهتره لار ده، بهتره لار ده مخکې ډاکټر صاحب یو خبر ته اشاره وکړل چې افغان وژنه دی ودرول سي. امریکایي خو بیا ځنه وژل کی، طالبان خو خپل تعهد په هغه وخت کې په هغه برخه کې ډېر شراب لیکل، افغان وژنه دی ودرول سي. د دوه د تفاهمنامې یو برخه ده مو چې کاش خوشاله یا د تشدد کموالی چې هغه اړتیا شته خپل اوربند نه واده چې عمله کمی نه شوي بلکې زیات شوي، هغه مستقیم عام وګړو او دولتي غیر نظامی چار افرادو باندې. نو کچیری یو سیاسي تفاهم ته مرجو افغانان او طالبان غواړي چې افغانان یې واقعا قبول کړي او د دې هغه برنامه او د هر څه وګوري، یو جامع او اوږدمهاله اوربند ته ضرورت دی چې په هغه کې د هغې کرونا کې افغانان به سره کښېني. دا که سیاسون وي، دا نه یوازې سیاسون دولت بلکې د جامع د خپل د افغانستان د خلکو اصلي استازي د ولایتونو قومي مشران وي، ځوانان وي، د هر کشر د هر طبقې یو نماینده په کښې کې وي او د ټولو ولایتونو وي، بیا سره کښېنې پر یو نظام باندې بحث وکړي. خو زه فکر کوم طالبان دا بیره لري چې د دوی سیاسي لیدلوری اکثریت د منلو وړ نه دی په افغانستان کې. یو نړیوال ټولنې خپله که تاسې عمارت جوړوئ، زه تاسې په اطمینان درته وایم چې په نړیواله ټولنه کې ډېر زیات مخالفت شته او طالبان هم پر هغه اندازه کې فکر کوم چې پخوا څونه په عمارت جوړولو باندې اصرار کوي غونه نه کوي چون چې دوی دا درک کړی. نو په کوم نظام باندې بحث کېږي چې رقم نظام جوړېږي، زه په هغه وخت کې فکر کوم دا یو بهترین فرصت دی، مګر تر ټولو د مخه باید جنګ او تشدد ودرول شي چې تر څو افغانان دغه د سولې احساس خو وکړي. د دوهې تفاهمنامه چې امضا شوله افغانانو فکر وکړي چې اوس په سوله راځي، اوس په سوله راځي وراندل. نو که دا طالبان بیره دا لري چې که چیرې انتخابات تدیز وي نو دوی به ناکامه کیږي، چون طالبان سیاسي ګروپ نه دی، دوی یو نظامي ډله ده او دوی دا فکر کوي چې کله حکمتیار په سیاست کې په کابل کې ناکام شو چې هغه نسبت طالبان ته په سیاست کې ډېر زیات لوبېدلی او ډېر زیات وخت پاتې شوی، نو طالبان ته دا چانس لا هم کمی. نو دغه طالبانو بیره ده او دوی فکر کوي چې موږ په جنګ باندې
ډېره مننه. خو اوس ظاهرا داسې معلومیږي چې طالبان د ګډ حکومت ائتلافي یا موقت حکومت هم غوښتونکي نه دي. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب سراجي تاسو ته درشمه، غواړم چې له کریمي صاحب څخه همدا د اورېدونکو پوښتنه هم وکړم. شاکر صاحب وویل چې طالبانو ته کاذب ذهنیت پیدا شوی دی چې امریکا ته مو ماته ورکړه، نو کابل هم باید ورته تسلیم شي، نو لځکه د هیڅ خبر هم نه منی، نه اوربند منی، نه اورکم منی او نه هم په کوم حکومت موافقې ته رسیږي. څه وایست دوی ته؟ مهرباني.
ما په نظر باندې په داسې موضوعاتو کې سطحي تلل ګټه نه لري. دا شل کاله چې دغه موضوع یا دغه معضلې دوام وکړ او هم وجه دا و چې داسې سطحي تحلیلونه یا لغت پرانی په دې اړه باندې خلکو کولې، خو هغه اصلي عوامل، هغه اصلي اسباب د دې جګړې هیڅ صراحتن او واضح چاته ورته ګوته نه کړل.
خو تاسو دا واضح دوی ته وایئ چې آیا طالبان وبخښې دې پوښتنې ته واضح ځواب ووایست، تاسو د لغت پرانی خبره هم وکړه. دی وایي چې طالبان دا فکر کوي چې امریکا ته هم شکست ورکړی دی، باید کابل هم ورته تسلیم شي، بل څه نه مني. په دې اړه څه وایست؟ دا خبره غلطه ده که سمه ده؟
نه، زما مطلب دا ده چې د جګړې عوامل او اسباب باید له منځه یوړل شي. لومړی بعد د جګړې چې و، هغه بهرنی بعد و، له کال نه زیات جدي او ستونزمن مذاکرات وشول او په نتیجه کې یو تړون رامنځته شو. نو افغانان ولیدل چې هغه د یو اندازه نتیجه یې ورکړله، تقریبا د جګړې یو سلس یا ربع یا نصف.
لیکن پخوا طالبانو ویل چې د جګړې اصلي سبب همدا ده که بهرنیان ووځي، دوی هېڅ مشکل نه لري او هېڅ جنګ ته دوام نه ورکوي. پخوا به هم دا خبره تل کوله.
وخسی زب دخپلی خبری تکمیل کم بهرنی بود کی یو نتیجه تورسی دل آغا ترون رامین تسو اوز خبر پر داخلی بود که داخلی بود که طالبان همیشه وای ده طالبان وای اندویان سی مجر تاقیب وو یا ده دی مشارات مجر تاقیب وو حال تا آغا همیشه وای داخلی بود پر بین الافغانی مذاکراتو که حل تلایسی راسی سی مذاکراتو که و حال تا موانع ایجاد نکو ده پروسی خند واقعی نسو تاسول دل پدا ورستوی که ده هدفی وزنی سی کیجی پای پر طالبانو باندې واچول کیږي طالبانو په صراحت څو ځله رد کړی دی چې زموږ هدف یوازې نظامي هستی دی له ملکي خلکو سره له نورو نهادو سره موږ ستونزه نه لرو خو بیا هم دغه پروسه یا دغه د هدفي وژنو لړۍ تشدید پیدا کوي د دې لپاره چې نړیوالو ته داسې یو ذهنیت ورکړي چې که تاسې له افغانانو یا د کابل ادارې یا د کابل حکومت څخه لاس واخلي یا خارجیان ووځي افغانستان پرېږدي نو بیا دلته د طالبانو یا د داسې نظام راشي داسې خلک به راشي چې دلته به بیا د بین المللي ټولنې سره یا همسایه هیوادو سره یا د منطقې له هیوادو سره ستونزې ولري او هغه ته یو نوع کاذب ډار ورکوي. په نظر دا ده چې عوامل له منځه یوړي چې هغه دا دي چې موانع ایجاد نه شي په دې پروسه کې دغه کوم د بین الافغاني مذاکراتو پروسه چې جریان لري په دوحه کې دې ته تشدید ورکول شي او تسریع شي تر څو افغانان په خپل منځ کې یو حل ته ورسېږي. بهرنیان د افغانانو مشکل نه شي حل کولی که حل کولی موږ تاسو ولیدو تقریبا له 15 لسیزو پورته د فلسطین مسله دغسې ورانه ویجاړه پروته ده. بهرنیان نه شي حل کولی. یوازې افغانانو ته په کار ده چې خپل منځي عقدې او دښمني له یوې خوا ته کښېږدي او خپل منځ کې یو تفاهم ته ورسېږي ګوندي او شخصي ګټې
پرېږدي. ډېره مننه کریمي صاحب. سلامت اوسئ. کور ودان.
زما اساسي فکر یا نظر په دې اړه باندې دا ده چې افغانان کولی شي چې د خپل هېواد د آرامۍ او
فکر کوم زموږ نور مېلمانه هم په همدې موضوع کې حداقل در سره موافق دي چې افغانان کولی شي چې عقدې څنګ ته کړي او په خپل منځ کې سره کښېني او مشکلات حل کړي. ډاکټر صاحب سراجی، د شاکر صاحب پوښتنې ته ښاغلی کریمي زغر ځواب را نه کړ. د ده نظر دا و چې طالبانو ته داسې ذهنیت پیدا شوی دی چې امریکا مو ماته کړه او د کابل حکومت هم دوی چې د کابل حکومت بولي دا هم باید ورته تسلیم شي، نو ځکه دوی کوشش کوي چې وخت ضایع شي، د امریکا د ټولو قواو د وتلو وخت را ورسېږي او بیا د زور له لارې حکومت ونیسي. څه فکر کوي؟ واقعت همداسې ده او که نه د میز شاته یا په بندو خونو کې دوی بیا بل څه وایي، یعنی روغه مني؟
زه داسې فکر کوم چې که امریکایان یا ناتو هم ووځي د افغانستان ملي اردو د دې توان لري چې د طالب مخه ونیسي. طالب د دا ارمان هغه بل ځای ته ویسي. هېڅ کله په زور نه شي غیر د وحشت نه او غیر د انتحار نه خو مخامخ جنګ خو نه شي کولی. اصلا خبره په دې کې ده چې اوس دوی وایي چې خبرې دي وشي، نو ډېر ښه. دغه څو میاشتې د خبرو لپاره د دولت هغه د حکومت استازي لال دوبۍ ته دوهې ته وبخي، هلته د طالبانو اول حاضر نه شو. مشران په پاکستان کې ګرځېدل تر څو چې راغلي. دا څو میاشتې شوې ولې دوی په خپله منځو کې چې غیر له استازو نه بل هیڅوک نشته کومې موافقې ته ورسېدل؟ هېڅ وته. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې طالبان داسې فکر کوي چې اتمن روسیه به ملاتړ کوي، ایران ملاتړ کوي، پاکستان ملاتړ کوي او بس امریکایان وځي نو دلته به دا حکومت کنني کسبای ړنګیږي بس. ولې دا 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 خوب ده او خیال ده. په د افغانستان اردو، د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک نن طالب په هغه چیرې باندې چې او هغه خولې باندې چې دی وای نه منل کېږي. خبر لاره دا وی چې د می شاته د کینی هغه ټولنیز غوښتنې، هغه غوښتنې چې د هیواد لپاره، د خلکو لپاره هغه ضروری دی او په ګټه دی، هغه باندې د موافقه وکړي. زه په دې باندې هم مخالفه ما چې هغه اشرف غنی ولې پاتې کیږي. اشرف غنی دی هغه موقت حکومت یا انتقالي حکومت ته زمینه برابره کی تر څو د افغانستان د کشالې د حل لپاره علمی او هغه جواب را پیدا شي چې د افغانستان د ټول خلکو لپاره د منلو وړ وي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. کور ودان ښاغلی اعظمي، تاسیم په دې برخه کې څه تبصره لري؟ تاسیم، زما خو تر څه په یادی شي، تر څومره چې موږ راپورونه خپاره کړي دي، طالبانو مخکې ویل چې که بهرني ځواکونه ووځي دوی هیڅ مشکل نه لري له نورو افغانانو سره جنګ په همغه ورځ دروي، لیکن اوس خو ظاهرا داسې معلومیږي چې بهرني ځواکونه په وتلو دي، ډېر کم شمېر یې پاتې دي، او طالبان هم په دې باور لري چې هغوی دا پاتې هم ووځي. نو بیا د دوی ظاهرن ښاغلی کریمی وایي چې د جنگ اصلي عوامل معلوم شي هغه وخت به دوی سوله کوي.
ګورئ، د جنگ اصلي عوامل باید یو جامع فکر او جامع تشریح شي. دا نه دی چې مثلا یوازې د امریکایانو حضور د جنگ لامل شوی دی. د جنگ لامل ګورئ، د خارجي جنگیالیو حضور په افغانستان کې دا هم تر ټولو یو د غټ لاملونو څخه دی، کوم چې د جګړې د ادامې دپاره، د دوام دپاره یو زمینه مسایل دي. که چېرې طالبان سوله موکي، تاسې مطمئن اوسئ چې هغه کوم خارجي جنګیالي چې په افغانستان کې نن شته په زرهاوو دي، هغوی د داخلي طالبانو سره قوي اړیکې جوړې کړي، ایدیالوژیکي فکري نږدېوالی سره لري، یا هم ځینې راځي په افغانستان کې د پیسو ګټلو دپاره، نو هغوی به جنگ ته ادامه ورکوي. نو هغه هم د جنگ یو عامل دی د افغانستان کې. باید
ډیره مننه از میصاحب، نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. د سولی او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال ښاغلی حکمت اعظمي، ښاغلی محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دایې د ملاتړی وو، او دغه راز ډاکټر رحمان الدین سره چې له مسکو څخه د ټلیفون له لارې را سره وو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو، هیله ده چې د ازادۍ په څپو کې خپرونې دوهم ساعت هم واورئ. ظریف نظر به در سره وي.
جبر پپل زان منم نای منم